دا مشال راډیو دو دا محل په پیښور کې درې او په کابل کې دوه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه ویاند منور شاه.
اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان پوز په پنجاب کې عملیات کوي. د افغانستان د سولې عالی شورا نن په کابل کې د حزب اسلامي د استادو سره غونډه کوي. او آذربایجان تور لګولې چې د ناګورنو کاراباغ بیلتون پالا د ډزبندۍ خلاف ورزي کوي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان پوزوای په جنوبی پنجاب کې د سختري زورډلو خلاف عملیات روان دي. مشال ریډیو ته نن په یو استول شوی خبر پاڼه کې پوز ویلي، په دغو عملیاتو کې د پنجاب پولیس، رینجر ځواکونه او د ترهګرۍ د مخنیوي سرتیري برخه اخلي. پوزوای د ضرب عزب عملیاتو نه د ځان د ژغورلو لپاره سختري ز وسلوال د پنجاب جنوبي ضلعو روجهان، کیچ او رحیم یار خان ته تښتېدلی دي. پوز دا نه دی ویلي چې په روانو عملیاتو کې تر دې دمه څومره پرمختګ شوی دی. د لاهور په گلشن اقبال پارک کې 13 میاشت د خونړۍ ځانمرګې حمله نه پس پوز په جنوبی پنجاب کې د عملیاتو فیصله کړې وه. جنوبی پنجاب د ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو پټنځای ګڼل کیږي. وسلوالو ډلو تر اوسه د دې عملیاتو په اړه سندي ویلي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچستان په کلات سیمه کې د 1500 ترهګرو د وجلو ادا کوي. سرکاري ریډیو د معلوماتو لمخې دغه کسان پرون د امنیتي سرتیرو سره د نښتې پر مهال وجل شوي. امنیتي چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال د وسلوالو دوه پټنځایونه هم په نښه کړی شوي او په زیاته اندازه وسلې او ګوله باري هم نیول شوې ده. پاکستانی سرچینو دا نه دی ویلي چې وجل شوی کسان د کومې ډلې غړي دي. په بلوچستان کې بلوچ بیلتون پالې ډلې له یوې مودې راهیسې د حکومت خلاف په جنګ اخته دي. د پېښور د پاړیپور تانې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې په سمرباغ سیمه کې نن سهار د سړک غاړې په یوه بمی چاودنه کې د پولیسو یو تن وجل شوی او دوه نور جوبل شوي دي چې په جوبلو کې هم یو پولیسواله دی. د یادې تانې محرر اسفندیار خان وایي بم امنیتي پوستې ته نږدې ایښودل شوی و او داسې ښکاري چې د ماکا د ریموټ کنټرول په ذریعه شوی. دواړه جوبل شوي کسان هسپتال ته استول شوي دي. تر دې دمه د دې پېښې ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي باړې ته د ستنوشو کډوالو د بیا آبادۍ لپاره د گورنر په سپارښتنه په پرمختیايي منصوبو کار پیل شوې ده. د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان په مشال ریډیو ته ویل د جګړې پر مهال د خلکو ړنګ شوي سلګونه کورونه به د حکومت په مرسته بیا رغول کیږي.
اوس چې کومه پالیسي جوړه شوې ده په هغه کې دا خبره ضروري ده چې یک کم کور سروې کېږي، د هغه کور مالک په لازمي موجود وي او د هغه تصویر به د کور مخې ته اخیستل کېږي. مونږ اکاخیل قوم سروې تقریبا 98% کمپلیټ شوې ده. نشلوبر قوم سروې به نن پوره شي، دینه بعد به سپاه قوم شروع کېږي. بیا به د هغې نه بعد مونږ انشاءالله د دوی ته د پیسو ورکړه شروع کوو.
عارف خان وایي د دې ترڅنګ وران شوي سکولونه، هسپتالونه او بازارونه به هم له سره آبادېږي. خو بل پلو باړې ته ستانه شوي کډوال وایي کورونه یې وران دي، حکومت ورسره مرسته نه کوي او راشن ورته هم نه ملاویږي. د جنګ له وجې د خیبر ایجنسۍ د باړې سیمې زرګونه کورنۍ له تېرو اوو کلونو راهیسې د بې کورۍ په حالت کې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. تمه ده چې نن به په کابل کې د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي د استازو د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ خبري وشي. د یادې شورا مرستیال عطاورحمن سلیم نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د دوو تیرو شو ناستو په تفصیلاتو بحث وشي. تر دې غونډې مخکې د حزب اسلامي د وفد غړي امین کریم رسنیو ته وویل د دوی د ګوند اوسنی دریځ دا دی چې له سیاسي لارو پاتې بهرني ځواکونه له افغانستان وباسي. د افغانستان د سولې عالي شورا مخکې ویلي وو ډېره هیله لري چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره به د سولې په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي استازي خواوشا درې اونۍ مخکې د سولې د خبرو لپاره کابل ته ورغلی وو. افغان امنیتی چارواکی وایي د بغلان ولایت په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه شته دي. د ریپورټونو له مخې وسلوالو طالبانو په تیرو څو ورځو کې په یاده سیمه کې څلور امنیتي پوستې نیولې دي. د بغلان امنیه کمانډان جنرال هیواد محمد نذیری رسنیو ته دا هم ویلي چې ډیر زر به د هغو سیمو د بیا ترلاسه کولو لپاره عملیات شروع کړي چې طالبانو نیولې دي. د ډنډ شهابالدین سیمه شل ورځې مخکې افغان پوځیانو د طالبانو له یو کلن کنټروله آزاده کړې وه. آذربایجان تور لګولی چې د نګورنو کاراباخ سیمې بیلتون پاله چې د ارمینیا ملاتړ ورته حاصل دی د هغه ډزبندۍ خلاف ورزي کوي په کوم چې دواړه خواوې صلاح شوې وي. نن د آذربایجان د دفاع وزیر وویل بیلتون پالو په تیرو څلیرویشتو ګنټو کې یو سل نورلس واره د ډزبندۍ خلاف ورزي وکړه. بلخوا د آذربایجان د دفاع وزارت په بل یو بیان کې ادا کړې چې د دې هیواد په یو شمېر ضلعو کې ارمینیایي ځواکونو ګولهباري کړې ده. آذربایجان او نګورنو کاراباغ ویلي د اپریل د 15 نیټې د ډزبندۍ د موافقې راهیسې د دواړو خواو ترمنځ لیکه باندې د تناو باوجود آرام دی. د آذربایجان او نګورنو کاراباغ د بیلتون پالو ترمنځ د روانې میاشتې د 2 نیټې راهیسې جګړه شروع شوې وه. او بل خبر دا چې ترکمنستان یو قانون منزور کړی چې تر مخې به یې د واده سند ترلاسه کوونکي هلک لپاره د ایډز ټیسټ لازمی وي. د قانون له مخې که په کوم کاس کې د ایډز ناروغۍ وایرس وموندل شو هغه ته به د واده سند نه ورکول کیږي. د ترکمنستان د حکومت تر کنټرول لاندې رسنیو پرون خبر ورکړ چې د دې اقدام مقصد صحتمند کورنۍ جوړول او د ایډز په وایرس د ککړو ماشومانو د پیدا کېدو مخه نیول دي. د دې هیواد عامرانه نظام په دې اړه ډېر کم معلومات خلکو ته ورکوي چې په دغه هیواد کې څومره کسان د ایډز په ناروغۍ اخته دي. دا تر دې دمه مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نه زموږ خبریال سراج ظهیر د کرن صیب او موسم حال درکوي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل پنځه روپۍ سلویښت پیسې غسل کیږي او په یو سل پنځه روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل اته سلویښت روپۍ سلویښت پیسې او په یو سل نهه سلویښت روپۍ لس پیسې. یو یورو په یو سل اتلس روپۍ او په یو سل اتلس روپۍ پنځوس پیسې. د متحده عرب امارت درهم په اتویش روپۍ پنځوس پیسې او په اتویش روپۍ اویا پیسې. د سعودي عرب ریال په ویش روپۍ اویا پیسې او په ویش روپۍ نوي پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ دوه پنځوس پیسی او په یو روپۍ درې پنځوس پیسی. او دوه سوه شپږتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او دوه سوه اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، کوئټه او بنو کې باران وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم شپاړس او زیات نه زیات نه هویش، بنو کې دیارلس او تویش، او کوئټه کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات یوویش ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوردونکو دا مشال رادیو د اوزمغغ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز او په ډبلیو 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 ټکی مشال رادیو ټکی کام اوري. د پاکستان پوځ وایي په جنوبی پنجاب کې د وسلوالو ضد عملیاتو ته دوام ورکوي. په جنوبی پنجاب کې څه ډول ډلې فعال دي؟
بنیادی طور پر تو وہاں پہ وہ گروپس ہیں جو سیکٹیرین کہلائیں گے.
وسلوالو له ټټه سره نږدې د سند یو ملت پاله مشر وژلی. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن پر حکومت د پانسې سزاګانو ختمولو غږ کړی. د خیبر پختونخوا حکومت ملکنډ ته د کسټم قانون غځولو پریکړه واپس کړي. سیاستوالان د ګمرکاتو قانون مخالفت ولې کوي؟
دا یو اکټ وو چې په دې کې به تاسو کسټم نه لاګو کوئ، نو هغه پروینشل اسمبلی وایلیټ کو.
په روښانه مستقبل خبرونه کې به په جاپان کې د لوړو زده کړو په اړه واورئ.
کمره دوی را کړې ده او دوی ته مونږ خپل پیمنټ کوو خو مونږ ته سکالرشپ هم ملاو شي.
له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان پوځ وایي په جنوبی پنجاب کې د وسلوالو ضد عملیات دوام لري او تر اوسه امنیتي ادارو یو شمېر مشکوک وسلوال نیولي هم دي. د عملیات څو ورځې مخکې د لاهور پر تفریحي پارک تر ځانمرګي برید وروسته پیل شول. په هغه حمله کې له اویا څخه زیات کسان وژل شوي او شاوخوا درې نیم سوه ژوبل شوي ول چې پکې زیاتره ښځې او ماشومان ول. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې ISPR خبر پاڼه وایي چې د پوز په مرسته جنوبی پنجاب کې وسلوالو خلاف اپریشن روان دی. د پوز د مطبوعاتو د څانګې په وینا چې په دې اپریشن کې رینجرز، پنجاب پولیسو او د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې برخه اخیستې ده. خبر پاڼه وایي چې د وسلوالو په نورو صوبو کې د ضرب اس اپریشن تر لاندې کاروایانو نه بچ کېدو لپاره د پنجاب صوبې جنوبي ضلعو روجان، کیج او رحیم یار خان کې پناه اخیستې ده. یاد دې وي چې د لاهور په گلشن اقبال پارک کې د ځانمرګي برید وروسته پوز د پنجاب صوبې په مختلفو علاقو کې د کاروایانو فیصله کړې وه. په دې وروستو کې د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله مطبوعاتو ته ویلي وو چې په پنجاب کې به مشترکه سول او پوځي اپریشن کیږي. د دا هم ویلي وو چې د لاهور د گلشن اقبال پیښې نه پس پنجاب پولیسو د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې او مقامي پولیسو د خفیه ادارو په مرسته 168 اپریشنې کړي دي چې پکې 218 کسان نیول شوي دي. خو دا دعوه هم کړې وه چې په پنجاب کې داسې علاقه نشته چې هلته څوک نشي تللی او نه د وسلوالو پټنځایونه شته، او که وسلوال پټ هم وي نو د هغې خلاف کاروایانې شوي دي. واضح دې وي چې پاکستان تحریک انصاف، پاکستان عوامي تحریک او مسلم لیگ کاف پنجاب کې د اپریشن هرکلی کړی وو. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان مطبوعاتو ته ویلي وو چې په قومي اکشن پلان کې دا فیصله شوې وه چې یو وسلوالې ډلې ته به هم اجازت نه وي او د وسلوالو خلاف به کاروایي کیږي. یاد دې وي چې وخت په وخت په پنجاب صوبه کې د مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا د اپریشن غوښتنه مخې ته راغلې وه، خو پنجاب صوبې د دې مخالفت کړی وو.
د رابعه په رپورت کې مو اوریدل چې په جنوبی پنجاب کې د وسلوالو ډلو ضد عملیات روان دي. دا چې جنوبی پنجاب څه ډول سیمه ده او هلته د امنیت صورتحال څه دی، په اړه یې د مشال راډیو خبریال احمد الله د سیاسي او امنیتي چارو له پوه پروفیسر حسن عسکری سره مرکه کړې ده.
حسن عسکری صاحب، فوج په جنوبی پنجاب کې عملیات شروع کړي دي. جنوبی پنجاب څنګه سیمه ده او د کومو خلکو پر ضد دا عملیات روان دي؟
جنوبی پنجاب کا کافی بڑا علاقہ ہے، لیکن
جنوبی پنجاب ډیر لوی سیمه ده خو خلک یې ډیر غریبانان دي، او دغه وجه ده چې جنوبی پنجاب کې مدرسې او سخت دریځه تنظیمونه نه صرف زیات دي بلکې ډیر مستحکم هم دي، ځکه چې د دوی پر ضد کله هم په لوی کچ عملیات نه دي شوي. خو د تیرې میاشتې په 18 نیټه په لاهور کې د ځان وژنې برید وروسته پوز او رینجرو په ګډ سره د پنجاب صوبې نورو برخو په شمول په جنوبی پنجاب کې هم عملیات شروع کړي دي، او په بنیادي توګه د هغې خلکو پر ضد کاروایانې روانې دي څوک چې په غیر قانوني کارونو کې ککړ دي.
عسکری صاحب، څنګه چې تاسو وویل چې جنوبی پنجاب غریبه سیمه ده، دا غریبه ساتلې شوې ده که نه، نور څه وجوهات دي؟
قصدن تو خیر نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہوتا یہ ہے
قصدن خو خیر نشو ویلے، خدا سید چکل دا آمدن ذرائع کمی وی او چکم پیسی راضی ہم او آغا پا سیاسی بنیادونو پا آغا زی کی خرچ کولے کی گی چی مثبت اثراتی در تذر ملاوی گی. نسل کی جنوبی پنجاب تا دا آغا روایتی پالیسی لو وجہ توجہ ندور کلی شوی چی دکو می ترلان دی نور سیمی ہم دا نظر و استلے شوی دی.
پا جنوبی پنجاب کی دا امنیت سو صورت حال دے، آیا خلق پا آسانی سرت للی رات للی شی دا غلطا؟
دیکھیں عام طور پر تو ایسا کوئی مسئلہ وہاں آپ کو نظر نہیں آتا.
گوری پام تو گو خدا سے مسئلے حغل تب نظر ناراضی خواہ زائی نے چرت چی مدرسے زیادتی دی او حغل تسوک کا سکار کبھی مثلا اکسونا غستل یا سر ریکارڈ کول نو بیا مشکل زیاد دے. خو پام تو گا پدغ سیمو کی داسی سفیتنا او یا فساد نوی او حغل تا موجود گروپوں پا خاموشی سر خپل کار کبھی او پا بنیادی تو گدا زائی نے دا حغوی دا پٹی دو یا ناستی پاستی او وقت رول لپار دی او دوی کاروایانی پس نور سیمو کی کوي.
عسکری صاحب، څنګه چې تاسو هم وویل چې ځنې ناقانونه ګرځولې شوي تنظیمونه په دغه سیمو کې موجود دي، د دوی پس منظر څه دی او کمې کمې ډلې هغلته موجودیت لري؟
بنیادی طور پر تو وہاں پہ وہ گروپس ہیں جو سیکٹیرین کہلائیں گے.
بنیادی تو گو اغلتا اغا ڈلی موجودیت لری کمت چی فرقی زی ویلے کی گی دغا ڈل مختلف شاخونه دی. دین علاوہ دے تحریک طالبان پاکستان ترلان دے ہم دیر ڈلی دغلتا موجود دی چی دزنو تعلق پکی دا قبیلی سی مصر ہم دے او پنجابی طالبانو ڈلی ہم دغلتا موجود دی.
حسن عسکری صاحب، فوز دا وقت پہ جنوبی پنجاب کی عملیات شروع کری دی، تاسو سا گرنے چی دا اپریشن بتر کم حدا کامیاب وی او دا دیر ڈلو بدا دغا سیمو نا خاتمہ وکڑی؟
یہی ہے کہ یہ آپریشن بڑی حد تک
امید کو ہم دا دے چا عملیات بتر ڈیر حد کامیاب بھی زکی ددین اڑان دی پکم زینو کی پوز اور انجر عملیات کڑی دی نو تر ڈیر حد یہ کامیابی تر لاسا کڑی دا. خزدہ ہم یلغوالم چی دی عملیات و سرخو پا وقتی تو گبا ددی زور کم شی خو حکومت لا ددی سیم دوسی دن کو لپارا سا اقتصادی و معاشرتی پالیسی جوڑول پکار دی چی خل کو لیو خر راتن کے ورکڑی شی اور چکم مسلوالو نو دا حقی لپارا دی دا سی سنٹر جوڑ کڑی چرت چی دا حقی روز
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2010 پنځل زر درې سوه شپېته پنځل زر اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلی شي.
په سند کې د جی ایس ان تحریک کرنانی څانګې یو مشر وژل شوی دی. د تحریک لنډمهاله مشر سهیل ابرو نن مشال راډیو ته وویل شفیع کرنانی تیر مازیګر له ټټې سره نږدې په ګاډي کې روان و چې ورباندې وسلوالو ډزې وکړې. ابرو وایي له یوې مودې راهیسې ناپېژندل شویو کسانو د دوی مشر ته په ټلیفون ګواښونه کول، خو د سیمې پولیس وایي کرنانی هیڅکله ورته د ګواښونو په اړه نه ول ویلي. محمد عمران معلومات راکوي.
د جی ایس این تحریک قائم مقام چیئرمین سہیل ابرو د زیارت پشپ مشال ریڈیو ته ویل چې شفیع کرنانی مازیګر خپل کور ته روانو چې نامعلومه کسانو پہ ډزې وکړي.
یہ تقریبا ساڑھے پانچ بجے یہ
وای کی تپیخه مازیګر شوخه پنځنیو بجې مخه تراغله چې کله د ټټی سیمې سره نږدې بای پاس سړک باندې په د حمله وشو. د وړاندې نه هم ورته سیاست لوجی دړکې وی او د نامعلومه نمبر نه ورته ټلیفونونه راتل. د شفیع کرنانی ورور انور کرنانی هم خبریالانو ته ویلي چې په علاقه کې د دوو کسانو سره په ځمکو لانجې روانې وي. اوسو کله وړاندې د دغې روغ شوې وه، خو د سیاسي کارونو له کبله به شفیع کرنانی ته دړکې میلاوېدې. د ټټې د پولیسو تانې مشر سجاد منګي وایي چې د جی ایس این تحریک یا شفیع کرنانی لخوا پولیسو ته هیڅ نه دي ویلې شوي چې هغه ته کومې دړکې ورکړلې شوي.
دی
وایي د ټټې نه دوی خپل کلي ته روانو، د پټو نه بېرته خپل کور ته تلو. په لار کې په نامعلومه کسانو ډزې وکړې. دلته به شفیع کرنانی آزاد ګرځېدو او د دړکو څه خبره نه وه. کوي نو سکیورټي به یې غوښتې وې او داسې به یوازې په موټر سایکل نه ګرځېدو. راپورونه وایي چې شفیع کرنانی لږ تر لږه اته ګولۍ ویشتلې شوی و. شفیع کرنانی یو انجینیر و او د طالب علمې د ورنه د جی ایس این غړی پاتې شوی. هغه د ورور انور کرنانی په وینا چې کله باچا خان سند صوبې ته راتلو نو په دغه موقع شفیع کرنانی پولیسو ونیو او اوولس میاشتې په زندان کې تېرې کړې. شفیع کرنانی د جی ایس این تحریک د بنیاد کې خودونکي جی ایم سید سره هم نږدې پاتې شوی وو او د هغه د مرګ نه وروسته د جی ایس این قومي محاذ سینیئر وایس چیئرمین وټاکلې شو. وروسته د نظریاتي اختلاف له کبله یې په جی ایس این کې خپله څانګه یعنی کرنانی جوړه کړه. د ذکر ده چې د وړاندې د جی ایس این قومي محاذ چیئرمین بشیر قریشی هم د نامعلومه وجې له کبله مړ و او بیا څو کاله وروسته د هغه د ورور ګاډي ته نامعلومه کسانو اور لګولی و چې پکې د بشیر قریشی ورور سره د خپلو ملګرو وجلې شوی و. شفیع کرنانی په داسې حال کې وجلې شوی چې د زیارت په ورځ یعنی اووم اپریل باندې د جی ایس این قومي محاذ د وجلې شوي چیئرمین بشیر قریشی څلورم تلین مانځل کیږي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
د سولې پر لور
ټول خپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن پر حکومت غږ کړی چې خلکو ته د پانسیانو ورکول لړۍ دې بند کړي. دا خبره د بشری حقوقو کمیشن د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل کلنی رپورټ په تناظر کې کړي چې پکې راغلي تیر کال په پاکستان کې ګڼ کسان په دار وځړول شول چې لکه بلای پاکستان په نړۍ کې دریم لوی هیواد شو چې پکې تر ټولو زیات خلک پانسی شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان سرګندونو په اړه ګلایاز د بشری حقوقو چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشره زهره یوسف وایي چې د پانسیانو ورکولو سره په پیښو کې کمی نه دی راغلی، بلکې د فوج لخوا د عملیاتو له وجې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی ریکارډ شوی دی. زهره یوسف ویل چې په پاکستان کې ترهګرو نه زیات هغه خلکو ته پانسیانې ورکړل شوي چې په قتل، اغوا او نور مقدمو کې مجرم ګرځول شوي ول.
موږ له لومړۍ ورځې نه دا غوښتنه کوله چې د پانسی ورکولو نظام ختمول پکار دي. د نړۍ زیاترو هیوادونو ته د دې خبرې احساس شوی چې پانسی ورکول د مسلې حل نه دی، نو زیاترو هیوادونو پر پانسیانو پابندی لګولې او یا یې ختم کړی دی، خو زموږ حکومت د دې خلاف دی. او په پاکستان کې دا حقیقت دی چې ولسی رائے د پانسیانو ورکولو په حق کې دی.
زور یوسف دا خبرې له هغه وروسته مشال راډیو سره کړې چې د بخښنې نړیوال سازمان د 2015 کال راپور خپور کړي. سازمان وایي چې په نړۍ کې د پانسیانو ورکولو کې 45% اضافه شوی او پاکستان په دې فهرست کې په دریم نمبر دی. په اسلام آباد کې کارپور ډاکټر فاروق سلیم وایي چې له 1300 کلونو راهیسې په جنگ کې تر 2000 نه زیات کسان وژل شوي دي او په دې کې تر شلو نواخې تر 25000 پورې ترهګر وژل شوي دي. نو درې سوه کسانو ته پانسیانو ورکولو سره د ترهګرۍ پر ضد جګړه باندې څه اثر نه پریوزي. د وویل
دو محاذی جنگ ہے، ایک میدانی جنگ ہے اور ایک نظریاتی جنگ ہے.
دف دو سنگرونو جنگ دے، یو میدانی او بل نظریاتی. میدانی جنگ کی پوز جنگی گی او نظریاتی کی د حکومت په شمول د ټولنی ټولی طبقه شامل دي. په ظاهره میدانی جنگ کی کامیابی تر لاسه کیږي، خو نظریاتی جنگ مو نه دی شروع کړی. زه په دې باور یم چې هر یو کال د ترهګرۍ په تور درې سوه کسانو ته پانسیانو ورکولو سره څه نتیجې مخې ته نشي راتلی.
خاطر خواہ نتیجہ نکل آئے گا دہشت گردی لڑنے کے حوالے.
دا بخنی نړیوال سازمان په خپل رپورٹ کې ویل چې پانسیان ورکول بشری قانون نه سرغړونه ده. په پاکستان کې دا مسله ځکه نور هم جدي ده چې ملزمانو ته د ړوند عدالتي کاروایي موقع نه ورکول کیږي. خو کارپو بیرسٹر افتخار گیلانی وای چې د پانسیان ورکولو کې قانوني تقاضی پوره کیږي، کیدې شي چې په ځینو مقدمو کې نوې پوره کړی شي.
پانسیان عموما د کم ما خیال ده اوسط تر وباسي کم از کم د دولس دولس ډیرلس ډیرلس کالا مقدمه چلے گی تاخر سپریم کورٹ پورا رسے گی دولس کالا دیارلس کالا پنجلس کالا ما خیال ده کم صبح سے دنیا کے قانون تقاضی دی دلتا دلتا بھی دس خبر نہ بس دو کیسوں کے سر اگست دس نہ بھی نہ مجھے سفارشوں نے چلے گی آگا چلے گی برگن کیسوں کے پان جان کیسوں
دا بخنی نلوا سازمان په موجوده حالاتو کې په پاکستان کې په پانسیانو ورکولو اندیښنه خودلی او وای چې په هغه هیواد کې تر اویا زرو نه زیات قیدیان د مرګ له سزا سره مخامخ دي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شوې دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور پای کین زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے ل پیغام سر راغلی
دا ہنر لار تشدد نہ لری لار
پر دغو او ورت موضوعاتو اونی زخبرونا هارون باچا هنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دمازی گر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
اوریدونکو تقریبا دو دیرش اته دیرش منټه وروسته درته هارون باچا هنری غړی خبرو. هارون باچا هنری غړی خبرونه کې به مجید بابر نن ملمی او ماجبین قزلباس چې د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړي ده هغه به ملمنۍ پکې هر په دغه خبرونه کې کتاسې برخه اخیستل غواړي نو د فیسبوک کې مو یو ویډیو در خبره کړې ده. هلته په تفسیرو کې له ماجبین قزلباس څخه پوښتنې وکړي. د نهې یا سه شنبه پر شپه د خیبر پښتونخوا حکومت تر هغې وروسته ملکنډ ته د کسټم قانون غځولو اقدام واپسولو پریکړه وکړه چې په سیمه کې ګڼو ګوندونو د دې قانون غځولو پر پریکړې زخت انتقاد وکړ. صوبایي حکومت له وفاقي حکومته غوښتنه کړې ده چې په ملکنډ کې دی هم د نورې صوبې په څیر د کسټم قانون لاګو کړي. د دې غوښتنې پر اساس د مارچ له 28مې د ګمرکاتو قانون ملکنډ ته وغځول شو. سیاسي ګوندونه ولې د دې قانون مخالفت کوي او که په هیوادونو کې د کسټم او ټیکس اخیستو نظام نه وي نو د دې اغیز څه وي؟ ځوابونه په دې رپورټ کې اورو. د خیبر پښتونخوا حکومت او پوهان وایي د بیلابیلو انتظامی او پرمختیایي چارو پر مخ وړلو او لګښتونو لپاره د پیسو پیدا کولو یو لویه سرچینه مالیه او د کسټم نظام وي. حکومت دا هم وایي چې په ملکنډ کې داسې ډیر ګاډي دي چې د کسټم نه ورکولو له کبله ارزانه دي، البته رجسټر نه دي، او داسې ګاډي اکثر د نامنیو پیښو لپاره کارول کیږي. نو ځکه یې هغې سیمې ته د کسټم قانون غځولو پریکړه وکړه. د حکومت دې دریځ ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې د ملکنډ سیاستوالو ولې د دې پریکړې ضد اقدام وکړ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال او د سوات قومي جرګې مشر مختار یوسفزي مشال راډیو ته وویل دوی د مالیو یا ټیکسونو او کسټم ضد نه دي. د ده په خبره د ملکنډ ولس وار له مخې مالیې یا ټیکسونو ورکوي. یوسفزی وایي د کسټم قانون پر ملکنډ د لاګو کولو مخالفت یې ځکه کړی چې صوبایي او وفاقي حکومت له ولس سره له مشورې پرته دا کار وکړ چې د آئین یا اساسي قانون سرغړونه ده.
د پاکستان پایین تی وی 200 په دې کې د ازمن ټول منځرې پښتونخوا د باجوړ نه واخله تر وزیرستان پورې بیا جنوبي پښتونخوا کې یو ډیویژن دی او دلته زمونږ د ملکنډ ډیویژن دا هغه علاقې دي چې دا خاصې علاقې دي. په یو معنا دلته د پاکستان د پارلیمنت هیڅ نشي نافذ کېدی. دریمه خبره دا ده چې دلته د صدر پاکستان یا د دې سوبې ګورنر خیبر پښتونخوا دلته چې هر کار سرکار کوي د دې په ذریعه باندې با د علاقې د مشرانو سره د ولسونو سره یو مشوره کوي او کله د دې شریکه مشوره کېږي نو بیا دوی دلته یو اقدام کولی شي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سوات استازی مسرت احمد زیب وایي له آئین پرته په 1969 زیږدیز کال کې د سوات ریاست د یوې موافقې پر اساس په پاکستان ورګډ شوی و. نو د کسټم یا ګمرک قانون هلته نافذول د دې موافقې یا تړون هم خلاف کار دی.
منګه چې ګل ریاست مدغم شو د پاکستان سره نو موږ ول په یو څو شرایطو باندې دا ریاست ورکړی دی او آباد ریاست مو ورکړی ودان ریاست مو ورکړی دی. د دې خپل انکم جنریشن دونه دی پوره دی. هغه کې دا یو اکټ وو چې په دې کې به تاسو کسټم نه لاګو کوئ. نو هغه پروونشل اسمبلی وایلیټ کو اسګام یو معاهده ده دی زمونږ سره کړی ده. دې معاهده پاسداري ولې نشي کولی؟ دې په کم قانون باندې دا دغه زمونږ سره کوي.
د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز وایي له قانوني پلوه د مختار یوسفزي او مسرت احمد زیب خبره سمه ده. خدا دا چې که وفاق له ولس سره د مشورې ضرورت محسوس کړي نو بیا یې کولی شي.
قانوني لحاظ سره خو یو ټیک خبره کوي ولې چې 247 آرټیکل لاندې دا یو شک شته چې په تاسو به خلکو سره مشوره کوي. خو دا وفاق سره د دې اختیار کې دی چې دا مشوره کم صورت کے ورتا گنائی شی اور کم صورت کے ورتا آخی.
خالد عزیز وائی لا قانونی نقطو قطع نظر اصلی خبر ادا چې د ټیکسونو او د کسٹم قوانین د هیوادونو د پرمختیا لپاره اړین وی.
دا کسٹم ایکٹ اختیار وفاقی حکومت سره ده. بد قسمتی سره بعض داسې علاقې دي چې چلته دا ریاست کنټرول چې ده هغه ډېر کمزور ده اور زما مخمخ دا یو شی ده چې دا دواړه ملکونه دي دا ترقی نشي کولی ولې چې دا علاقې آغا نہ ٹیکس ور کئی نہ کسٹم ڈیوٹی پورا کئی پل طبیعت مطابق
خالد عزیز زیاتوی کله چې سیاسي ګوندونه د ریاستی کارونو او قانون عملداري په برخه کې مرسته نه کوي بلکې مخالفت یې کوي نو دا د هیواد لا کمزوري کېدو لامل ګرځي. خو د ملکنډ سیاستوالان او مشران وایي دوی د دولت یا ریاست ملاتړ کوي خو د غیر قانوني یا غیر آئینی اقداماتو مرسته نشي کولی.
دا مشال ریډیو ده.
د بنو میونسپل کمیټې مزدورانو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو له کبله احتجاج کړی دی. دوی وایي څلور میاشتې وشوې چې حکومت ورته تنخواګانې نه دي ورکړي. دا کارکوونکي وایي بې وزله خلک دي او بې له تنخواه یې د ګټې وټې بله هیڅ لار نشته. د میونسپل کمیټې مشر وایي نوی پر دندې لګېدلې دی او دا چې د کمیټې په پیسو کې لویه درغلي شوې ده. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
مزدوران وایي شپه ورځ د بازار او کوسو نالو صفایي کړي او خپل ډیوټۍ کوي خو د غریبه ملازمینو لپاره د تنخوا ورکولو پیسې نشته. د میونسپل کمیټي ملازم رئیس خان وایي سلورمه تنخواه یې بنده.
کمیټي هم دنده پېښور پښې دوامه کمیټي دو و دا د لیمون افسرانو دی خوري دغه هر شی سره ختم کړي دي و د غریبانو د ربودول د بلډرون دغه ته څنګه نه ورکوي.
یو بل مزدور فرمان وایي پخپلا تنخوا اخیستو ورنه د پیسو غوښتنه کړي.
د دوه تنخوا ځای مې بیمار ده درته وویل چې یوه تنخوا ته کوم د غاښ او خپل تنخوا مې پیرا دي او په دوه تنخوا به لس زره روپۍ راکوي. دغه مشرانو ته مې وویل وایم په کار چې بیمار پرته بیړه نشته مې یې تباه او برباد کړي.
یو بل مزدور اجازه وایي د ماشومانو د درملنې او د کور د ضرورت پوره کولو پیسې نه لري. کلامو چې په دې اړه د بنو میونسپل کمیټي مشر عصمت الله خان وپوښتل نو دوی وویل اوس نږدې ورځو کې دغلته راغلی او بنو میونسپل کمیټي د بحران ښکار شوې چې دا د په وینا وړاندې پکې ډېر خورد برد شوې او دغه سمول به وخت اخلي.
روپۍ بقایا جات په خلکو پاتې دي
کومې کمیټې ته زه راغلم، هغه چې څه چې ولل په چې هغه موغانو صاحبانو ایڈوانس سے خرچ کری دی کمیٹی پیسل کر روپے امدان دا اور 2 کروڑ روپے تنخواہ دا ہر فورم تز تلائی گرانٹ سلسلے چے ما ایمان دا دغا چی دا دی سبا دینیت سر زخپل بچو گوندے گورا ما سره چې څه پیسې په خزانه کې موجود دي زه خوار غریب ته ضرورت مند ته ورکوم.
د کمیټې مزدوران وایي تر هغې به په احتجاج وي تر کومه پورې چې ورته خپلې تنخواګانې نه وي میلاو شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او په پیښور کې درې نیم بجې شوې. له منور شاه به د دې مهال د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان فوجوای په جنوبی پنجاب کې د سختریزو ډلو خلاف عملیات روان دي. مشال ریډیو ته په استول شوی خبر پاڼه کې فوج ویلي په دغو عملیاتو کې د پنجاب پولیس، رینجر ځواکونه او د ترهګرۍ د مخنیوي سرتیری برخه اخلي. وسلوالو ډلو تر اوسه د دغه عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچستان په کلات سیمه کې د 1500 وسلوالو د وجلو ادعا کوي. سرکاري ریډیو د معلوماتو لمخې دغه کسان پرون د امنیتي سرتیرو سره د نښتې پر مهال وجل شوي. چارواکو دا نه دي ویلي چې وجل شوي کسان د کومې ډلې دي. په پیښور کې 14 پولیس والا ته مرګ ژوبل اړولي. چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل چې په سمرباغ سیمه کې نن سهار د سړک غاړې په بمی چاودنه کې د پولیسو یو تن وژل شوی او 2 نور کسان زخمی شوي دي. تر دې دمه د دې پیښې ذمواري چا په غاړه نه اخیستې. د خیبر ایجنسی چارواکی وایي باړې ته د ستنوشو کډوالو د بیا آبادۍ لپاره د گورنر په سپارښتنه په پرمختیايي منصوبو کار شروع شوی. بل پلو باړې ته ستانه شوي کډوال وایي کورونه یې وران دي، حکومت ورسره مرسته نه کوي او راشن هم ورته نه میلاویږي. تمه ده چې نن به په کابل کې د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي د استازو او د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ خبرې وشي. د یادې شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د 213 شو ناستو په تفصیلاتو بحث وشي. آذربایجان تور لګولې چې د ناګورنو کاراباخ سیمې بیلتون پالا چې د ارمینیا ملاتړ ورته حاصل دی د اپریل د 15 نیټې د هغې ډزبندې خلاف ورزي کوي په کوم چې دواړه خواوې سلا شوې وي. د آذربایجان او ناګورنو کاراباخ د بیلتون پالو ترمنځ د روانې میاشتې د 2 نیټې راهیسې جګړه شروع شوې.
ته خبرونه لړیز مله مشال راډیو واورید. ویان دو منور شاه ورزو اوس اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
آج ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د پاناما لیکس په معاملې د اعلی کټ جوډیشل کمیشن د جوړولو اعلان کړی دی او ویلي دی چې تورونه لګونکي دي د کمیشن په وړاندې ثبوتونه پیش کړي. ورځپاڼه لیکي چې پاناما لیکس مخې ته راتلل وروسته په یو شمېر ملکونو کې په حکومتي کچ کاروایان روان دي او په اسلام آباد کې هم فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف بی آر د پلټنو اعلان کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د ملک دننه او بهر د سرمایه کارۍ نه متعلق د قوانینو جاج دی واخیستې شي او ګټه صرف ملکی معیشت ته رسول پکار دي کوم چې دا وخت د سرمایه کارۍ منتظر دی. د ملک معیشت کې دو سره د اولس خوشحالي تړلې شوې ده نو حکومت له پکار دي چې خپل توجه دې طرف ته راوګرځوي. ایکسپریس ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې په پاناما لیکس د اعلی کچ کمیشن جوړول د وزیر اعظم نواز شریف دا فیصله صحیح ده نو حکومت دې د وزیر اعظم د فیصلې پر رڼا کې کمیشن جوړ کړي او زر تر زره دې مشر وټاکي چې د پاناما لیکس د تورونو حقیقت مخ په وړاندې راشي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان سیاسي ګوندونو له هم پکار دي چې په دې معاملې د بیان بازی او یا د تورونو سیاست کولو پر ځای د تحقیقاتي کمیشن په وړاندې د ثبوتونه پیش کړي. چنګ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه د دې سیمې په ګټه ده او دا منصوبه به پر وخت سرته رسولې شي. ورسپانه لیکي چې د منصوبې نه به نه صرف د دې سیمې بلکې د نړۍ کم او بیش درې عرب خلکو ته ګټه رسی نو حکومت له پکار دي چې د دې راهداري منصوبې د تحفظ لپاره ښه انتظامات وکړي او دا منصوبه په خپل وخت سرته ورسوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې منصوبې نه به نه صرف د چین اولس بلکې د پاکستان د څلور وانو صوبو فاټا او گلګت بلتستان اوسیدونکو ته هم فائدہ رسی.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ګارډین ورځپاڼوای تیر کال په نړۍ کې د فرانسوی سزاګانې تر دې بریده زیاتې شوې چې په تیرو 15 کلونو کې یې ساری نه لیدل کیږي. پاکستان، ایران، چین، سعودي عرب او امریکا له هغو هیوادونو دي چې پکې د فرانسوی سزا ورکول کیږي. بل پلو امریکایي وال سټریټ ژورنال د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې ضد د ولسي خلکو ګمارلو موضوع څېړلې. نجیب عامر د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
ګارډین ورځپاڼه لیکي ایران تیر کال نږدې 1000 کسان په دارو زړول. په پاکستان کې هم په بیساري ډول زیات خلک په تیر کال کې اعدام شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې په ګرده نړۍ کې تیر کال د 500 زیاتې سزاګانې ورکړل شوي دي چې ساری په تیرو 15 کلونو کې نه لیدل کیږي. ګارډین لیکي په تیر کال کې په ګرده نړۍ کې 500 هیوادونو د اعدام زیاتې سزاګانې ورکړې چې ورکې چین، ایران، پاکستان، سعودي عرب او امریکا شامل دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي دغه شمیرې خپه کوونکې دي. د احصایو تر مخې په ایران، پاکستان او سعودي عرب کې تر ټولو زیات کسان په دار شوي چې په تیر کال کې د ټولو سزا شوو کسانو 90% جوړوي. د راپورونو له مخې په تیر کال کې په ایران کې 980 کسان په دار کړل شول او دا د 2016 کال په پرتله 30% لوړه شمیره ده، ځکه هغه کال په ایران کې 933 کسان اعدام کړل شوي وو. په دوی کې اکثر د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شو. ایران هغه هیواد دی چې تیر کال لږ تر لږه 30 داسې کسان په دار کړل چې د جرم کولو پر مهال عمرونه تر 30 کلونو کم وو. دا د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. بل پلو وال سټریټ ژورنال د افغانستان په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې د افغانستان په ختیځ کې یو افغان استخباراتي اداره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مخنیوي لپاره کلیوال په کار ګماري. د افغانستان د ملي امنیت اداره د دې پروژې د تطبیق لپاره د امریکا د استخباراتي ادارې نه مالي مرسته ترلاسه کوي. تیر کال د کوټ سیمه د اسلامي دولت وسلوالو په لاس کې وه، خو اوس له 1000 زیات کسان چې اکثر زمینداران دي د حکومت نه تنخواه اخلي او د وسلوالو پر ضد پاسون ته غاړه ایښې ده. تر اوسه د کلي خلکو، د پولیسو او پوځ په مرسته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 15 حملې په شا تمبولې دي. وال سټریټ ژورنال لیکي د داعش خلاف د ملیشه ځواک جوړول د افغان حکومت محدودیتونه په ګوته کوي چې د سغدریزو ډلو د نفوس د زیاتېدو په لاره کې لري. امریکایي او ایتلافي چارواکي وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د شمیرې کمېدو او د امنیت ساتلو کې د افغان ځواکونو کمبوتیا د هغو وجوهاتو له جملې څخه دي چې افغانستان یو وار بیا د نړیوالو ترهګرو د خطرې سره مخ دی.
هالنډي ولس د اروپایي ټولنې او اوکراین ترمنځ د پیاوړو اړیکو ممکنه موافقه رد کړې ده. په دې لړ کې تېره ورځ په هالنډ کې لولسه رایه واخیستل شوه چې پکې خلکو په اکثریت د دې موافقې خلاف ووټ ورکړ، خو اوکراینی ولسمشر وایي له اروپایي ټولنې سره د نږدې کېدو هڅو ته به دوام ورکوي. مجید بابر د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې رپورټ مهمې برخې اوروي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې په خپل یو راپور کې د یورپی یونین او یوکراین ترمنځ د هغه لوسنامې موضوع راغستې ده چې تیر ورځ په هالند کې ترسره شوې ټول پوښتنه کې د دغه هیواد ولس رد کړی ده. راپور کې راغلی چې د هالند حکومت ویلی دی چې که څه هم په ټول پوښتنه کې د دغه هیواد ولس منفی رای ورکړی دي، خو کېدای شي دوی د یوکراین سره د یورپی یونین د پیاوړو اړیکو په اړه لوسنامه منظوره کړي. د هالند حکومت وایي چې ضروری نه ده چې دوی د ټول پوښتنې نتیجې لازمی ومني. د هالنډي رسنو د راپورونو له مخې دغه هیواد 14 میلیونه ووټرانو کې د اچول شو ووټونو تناسب 2.2% وو چې د هغه تناسب نه لږ زیات دی چې نتیجې عملي کېدای شي. دغه هیواد د قانون له مخې که په ټول پښتنه کې د اچول شو ووټونو تناسب 0% وي، نو بیا هغه نتیجې عملی کېدای شي. د راپور له مخې د ووټونو نتیجې مرکزی الیکشن کمیشن ته ملاو شوې دي، خو د دې ټول پوښتنې د سرکاري نتیجو اعلان به د روانې میاشتې په 12 نیټه کیږي. د دغه هیواد د مرکزی انتخاباتي کمیشن د ابتدایي نتایجو له مخې 1.1% رای ورکوونکو د غلوزنامه رد کړي او 8.1% حمایت کړي دي. خو د یوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو په ټوکیو کې خبریالانو ته ویلي دي چې موږ به یورپی یونین ته د نږدې کېدو تحریک جاري ساتو، خو د دغه ټول پښتنې نتایج مهم په پام کې دي. خو د هالند وزیر اعظم مارک روډ په یو ټلویزیوني وینا کې ویلي دي که څه هم په ټول پښتنه کې د منفي رایو تناسب واضح دی او د مثبت رایو تناسب د مطلوبو 0.5% نه لږ زیات دی، خو بیا هم موږ نشو کولای چې د دغې لوزنامې منظوري ورکړو.
له مجید بابر احمد مقالې مهم برخه ورېده. د برتانی هفینګټن پوسټ ورځپاڼه وایي له هغه هیواد شاوخوا 1000 افغان کډوال افغانستان ته د استول کېدو له خطر سره مخامخ دي. ورځپاڼه وایي په برتانی کې د خیر ښېګڼې یوې ادارې له حکومتي پالیسۍ سره اختلاف ښودلی او غواړي پر حکومت فشار راوړي چې دا کډوال خپل هیواد ته وانستوي. تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
په 2015 کال کې څه باندې 3000 ماشومان په یوازې سر بریتانیا ته د پناه غوښتنې لپاره ورغلي دي. له دې څخه زر تنه یې بیرته افغانستان ته د لېږل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. اوس چې د بریتانیا د کورنیو چارو وزیره تیریزا می تریو قضایی مبارزې وروسته وتوانېده چې له خپل هیواد څخه د افغان کډوالو د بیرته ایستلو د تعلیق پریکړه لغوه کړي، د دغو پناه غوښتونکو د دوسیو ارزول پیلېږي. په دې پریکړې سره چې د بریتانیا د استیناف محکمې لخوا سوې وه، هغه حکم لغوه سو چې له مخې په افغانستان کې د ناامنیو له کبله د ټولو پناه غوښتونکو بیرته ستنول منع سوي وه. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت اووه میاشتې وړاندې د ډانکن لویس سولیسیټرز په نوم یوې حقوقي موسسې ته ویلي وي چې د همدې پریکړې له مخې د شاوخوا 400 کسانو د بیرته ایستلو چارې ځنډول سوي وې، خو د دې موسسې یو ویاند اوس وایي چې د دغو کسانو شمیر نږدې 0 تنو ته رسېږي. که څه هم اوس په بریتانیا کې د ماشومانو د دوسیې ارزونې پیلېږي، خو تمه کېږي چې په دغه هېواد کې یوه لویه خیریه موسسه د حکومت لخوا د کډوالو د ایستلو له پریکړې سره مخالفت وکړي. د کډوالو د ملاتړ شبکه RSN بشایي د یو راپور په خپرولو سره ووایي چې افغانستان ته بیرته تلونکي کسان کېدای سي له ناسمې راتلونکي سره مخامخ سي. په دې راپور کې شایي د هغوی له کورنیو سره د اړیکو ستونزه، د زده کړو د دوام او یا کار نه موندلو ستونزې، او تر ټولو مهمه دا مطرح سي چې دغه کسان په افغانستان کې د تروریستي ډلو لخوا په نښه کېدای سي. د دغې شبکې مشرې کاترین ګاډویل ویلي چې د دوی خپلو موندنو له دې کبله حیران کړي چې هغه هلکان چې په بریتانیا کې د همدې شبکې لخوا پیژندل سوي او ملاتړ یې سوی، اوس په افغانستان کې یوازې د ژوندي پاتې کېدو لپاره باید مبارزه وکړي. یوه پخوانی پناه غوښتونکي چې بیرته افغانستان ته استول سوی دغې شبکې ته ویلي چې د بریتانیا حکومت د دوی د ژوند او مرګ پروا نه کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ماموریت 2015 کال په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خونړی بللی و. د بشري حقونو فعالان هم دا مهال په افغانستان کې امنیتي ستونزې تر ټولو لویه ننګونه بولي او وایي په دې هېواد کې هغه سیمې چې یو کال وړاندې تر یوه حده خوندي وې، اوس هلته هم جګړو زور اخیستی دی. روانو حالاتو ته په کتو ښایي د بریتانیا پر حکومت فشار راوړل سي چې پر خپلې دغې پریکړې بیا غور وکړي او د هغو کسانو لپاره د پناه ورکولو زمینه برابره کړي چې افغانستان ته له بیرته تګ سره د بېوزلۍ یا ناامنۍ له ګواښونو سره مخامخ دي.
نو فریبا ظاهر مو د رپورټ مهمې برخې اورېدې. د خوست چارواکي وایي افغان ځواکونو په تریزیو او علیشیر ولسوالیو کې عملیات کړي چې پکې دوی د نویو وسلو زیرمتون یا ذخیره ترلاسه کړې ده. چارواکي وایي د تیر سهار په عملیاتو کې و مشکوک کسان هم نیولې دي. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
د چهارشنبه ورځ ناوخته خوست والی حکم خان حبیبی مشال راډیو ته ویل چې د ملي امنیت او ملي پولیسو منصبینو په خپلو ګډو عملیاتو کې د تریزی او علیشیر ولسوالۍ د چرګوټي په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو د نویو وسلو یو زیرمتون نیولی او د زیرمتون دوه ساتونکي هم لاس پلاس نیول شوي دي. خوست والی زیاتوي چې په نیول شوو وسلو کې 4.5 میله کاغذ پیش تفنګچې او 1.5 میله ګریسپان کلاشینکوفونه هم موجود دي.
د کلاشینکوفو او د تفنګچو 3000 فایر مرمۍ دي، یو اراده ان کوچ موټر ده، د دوی سره نظامی درېشې نیولې شوې دي او له دغو مهماتو سره بل پیل د دښمن دوه نفره دستګیر شوي دي.
خوست والی حکم خان حبیبي وړاندې وایي چې د زیرمتون له دوو کسانو سربیره 15 کسان نور وسوال هم د ویجاړونکو عملو په تور لاس پلاس نیول شوي دي.
درې تنه ماینګزاران هم نیول شوي دي، تر څنګ یو نفر بل پیل د انفجاري موادو سره نیول شوی ده او یو تن هم په مسلحانه برید کې د صبروی پولیسوالۍ کې نیول شوی.
بلخوا خوست امنیه قمندان ملپاسوال فیض الله غیرت وایي چې په یاد ولایت کې د امنیتي او کشفي ادارو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ وخه فضا شتون لري او دولت په هر سیمه کې ګډ عملیات اجرا کوي.
خلکو ته ډاډ ورکو ان شاء الله تعالی. هر هغه څوک چې د خوست خلکو ته ګواښ وي، خوست خلکو ته بیا امنیتي راولي، موږ بیا هم ډاډ ورکو چې د خلکو په خدمت کې وو.
د یادونې وړ ده افغان ځواکونو یوه نیمه میاشت وړاندې هم په ګډو عملیاتو کې چې د یاد ولایت په شمالي او شمال لویدیځو سیمو کې ترسره شوي وو، و کسانو د وسلوالو سره د لاس لرلو په تور نیولي ول.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او له دې سره سره د مشال رادیو خبرونې په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. پر فیسبوک هم زموږ خبرونې خبرونه شننې تفسیری لیدلی شي، ولته ویډیوګانې هم لیدلی شي. د خیبر چارواکي وایي د باړې بیا رغونې او بیا ودانۍ په مخه پر یوه ځانګړي
پلان کار پیل کړی دی. د دوی په خبره له پلان سره سم به دوی لومړی هغه سیمې بیا ودانوي چې د جګړې پر وخت ورانې شوې دي. د باړې پولیټیکل چارواکی عارف خان وایي په دې لړ کې په سیمه کې سروې پیل کړی ده. خو د باړې اوسیدونکو وایي حکومت دې ورته ژر تر ژره اسانتیاوې برابر کړي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د باډي اسسټنټ پولیټیکل ایجنټس عارف خان مشال ریډیو ته وایي چې دوی به په وړومبي پړاو کې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت وران شوي په سلګونه کورونه بیا جوړوي او دې لپاره یې سروې پیل کړی ده.
مګر اکاخیل قوم سروې تقریبا 98% کمپلیټ شوی ده. نشلوبر قوم سروې به نن پوره شي، دین آباد به رسېپا قوم شروع کیږي. دا سروې به موږ په اخبار کې هم ورکو، په ویب سایټ باندې به هم اچو. مخکې په هغې باندې چې شکایت د چاکور پاتې شوی وي نو هغې ته به مونږ ټایم ورکو، لس پنځه لس ورځې په هغه ټایم کې به دوباره هغې زمونږ په دفتر کې کمپلینټ لاچ کوي خپل. بیا په هغې نه بعد مونږ انشاءالله د دوی ته د پیسو ورکړه شروع کوو. ورسره ورسره په تیرا میدان علاقو کې هم چې کوم علاقو ته واپس شوی د هغه ځای کې سروې شروع ده.
اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان زیاته کړه چې دوی به ټول وران شوي سکولونه او روغتونونه هم جوړوي.
عوام ته لږ مسله دا وه چې یاره مونږ ته په چیکنګ کې مونږ کله راځو چیکنګ ډېر سخت دی نو هغې د لاسه په باړه بازار آبادېدو کې مونږ ته لږ مشکلات دي. په هغې باندې زمونږ فورس سره هم خبرې شوې نو هغې هم اګری شو په دې باندې چې یاره مونږ څومره ریلکسیشن کولی شو د خلکو سره چې هغه وکړو، خو په هغې باندې مونږ چې په سکیورټي باندې څه کمپرومایز نه کړو.
خو په دې وروستو کې باړې ته راستانه شوي خلک بیا وایي چې دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د باړې اکاخېلو ته راستون شوی یو مشر خان میر پرېدی وایي
کلي وران دي، بهر پراتیو، راشن نشته، سهولت نشته، مزدوری نشته. امی کورونا کوز و پاس ویران دی، دری کورونا زما پاس ویران دی میدان که، و دری کورونا زما دلتا ویران دی باڑا که. دیوا گینتا دی می مرجنسی ویلاده وی و تلاشیم که گی و ایت کسم سهولت مولا نشته دی.
او ده باڑی یو بلتن سمندر خان پردی وویل
امو ده بیجلی نظام خراب تای مرابانی دی ویشی چه متا بیجلی سیشی دویام متا سیبا در ټولونو ضرورت دی. داسې خلک دي چې هغو له اوبه نوې راسي په میلونو کې پراته دي او سیبا سړکې د مو خرابې دي او هسپتالونه موسه نشته دی.
چارواکي وایي چې په باړه کې خواوشا اووه کاله د وسلوالو په ضد پوځي عملیات وکړل، خو اوس پکې د حکومت واکمني بحال شوې ده او زیاتره بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو داود د دې غړې ټول رپورټونه. اوس هم وخت شوی دی د ونیزي خبرونې روښانه مستقبل. تاسو ته معلومه ده چې په دې خبرونه کې درته په بیلابیلو موضوعاتو باندې معلومات، بالخصوص په تعلیمي او د کار موندلو پر موضوعاتو درته معلومات درکوو. نو دا ځل به په خبرونه کې واورئ چې په جاپان کې لوړې زده کړې څنګه ترلاسه کولی شي، بورسونه څنګه ترلاسه کولی شي او د بورسونو ترلاسه کولو لارې چارې څه دي. خبرونه درته هر اونۍ منور شاه جوړوي او نن یې تاسو دا تازه بڼه اورئ.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړئ. که څه هم د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي چې په سلګونو یې په تېره یوه لسیزه کې وسلوالو تباه کړي دي، خو انټرنیټ دنیا په یو کلی بدله کړې ده چې په نتیجه کې یې ځوان کول ته د تعلیم نوې موقع پیدا کړي دي. دا مهال یو ځوان د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې اعلی تعلیمي ادارو ته رسائی کولی شي او د هغوی د ځینې بنیادي شرایطو په پوره کولو سره دغه ادارو کې اعلی تعلیم مفت ترلاسه کولی شي. د روښانه مستقبل په خبرونه کې موږ تاسو ته د غربي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره معلومات درکوو چې زیاتره برخه یې د وظیفې یعنی سکالرشپونو په حق لوي. د دې هفته په خبرونه کې مو په جاپان کې په سکالرشپ د تعلیم ترلاسه کولو په هکله خبرو. د لړ کې مو دغه یونیورسيټي ته د رسیدلي پښتنو ځوانانو سره خبرې کړي چې پکې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي یو تن د ځان په اړه وویل.
زمان صفت الله ده، د منګور اسات سیدونکو ام جی، جاپان کې مې دا سلورم کال دی. دلته د انډر ګریجویټ سټوډنټ یم، د معاشیاتو تعلیم حاصلوم.
صفغت الله نمو وپوښتل چې جاپان ته د تللو نه وړاندې یې څومره تعلیم کړی و او دغه هیواد ته د تللو اراده یې څنګه وکړه. هغه وایي
ما خو جی د پاکستان نه د خپل ځای نه د سوات نه ایف ایس سی کړی و او بیا مې هلته ایډمیشن کړو په بیچلر آف بزنس ایډمنسټریشن کې په 2009 کې. بیا هلته هغه حالات زموږ په سوات کې اپریشن ملیٹری اپریشن او زموږ کلاس هلته متاثر شو. نو بیا ما داسې درک لګو چې یاره بل ځای کې اپلیکیشن جمع کړم. نو زما یو کلاس فیلو چې زما نه یو کال مخکې دلته راغلی و نو د هغه په ذریعه باندې ما د یونیورسټۍ ته خپل اپلیکیشن صوبه یونیورسټۍ ته جمع کړو او د هغې نه بعد بیا دلته راغلی یم.
یو تن څه ډول د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې داخله ترلاسه کولی شي؟ نوموړي وویل
د دې خپل آنلاین پروسیجر او د فارم چې کومو د دې خپل طریقه کار دی د دې په ویب سایټ د یونیورسټۍ موجود دی او دا پروګرام ګلوبل 30 ورته ویلی چې دا خاصر په انګلیس ژبه کې دي خپل کلاسونه ټول هر څه په انګلیس ژبه کې په جاپاني کې نه وي. نو هغه د بهر سټوډنټ لپاره ډېر اسانی چېرې چل انګلیش کې ورزي او کلاسز په انګلیش کې اغستی شو نو هغه ته خپل اپلیکیشن جمع کولی شي او کوم هغه پروسیجر طریقه کار چې هغې په ویب سایټ موجود دی نو ډېر اسانه طریقه ده. بیا دي ستاسو نه په سکایپ باندې د هغې خپل انټرویو هغه د هغې خپل ایگزامینیشن ټیسټ دي
صفغت الله وایي چې څوک هم د انټرنیټ په ګوګل کې د جاپان د تعلیم په اړه لټون وکړي نو هغوی ته به د سکوبا یونیورسټۍ نه علاوه د نورو یو شمېر یونیورسټیو د بېلابېلو پروګرامونو په اړه تفصیل هم مخې ته راشي او دا راز کولی شي چې د خپلې خوښې په پروګرام کې داخلې لپاره درخواست جمع کړي. په سکوبا یونیورسټۍ کې د بی ایس پروګرام لپاره د داخلې د شرایطو په هکله نوموړی وایي دا یونیورسټۍ ذهین طالب علمانو ته خامخا د تعلیم موقع ورکوي خو ځینې شرایط لکه د انګریزي ژبې ټیسټ ډېر اهمیت لري.
شرایط خو دا دي چې یو سړی دولسم کړی او دولسم نه پس دلته راتلی شي. ما خو چونکې هلته سوالسمټ کړی پای کې مې یو دوه کاله ایستي و نو هغې پورې باندې ما ته خو دا اساني وه چې یاره د هغې هغې نه کریډیټ هغې ما ته ترانسفر کړو د پاکستان نه خو طریقه کار یې داسې عموماً دی چې یاره دولسم نه پس اپلیکیشن سړی هغې جمع کولی شي. د دې خو داسې طریقه کار دی چې اول کال چې کوم دي څونه درخواستونه دې ته راشي او پای کې کسان منتخب کړي نو هغه خو په اول کال ټولې سکالرشپ ورکوي بیا ورپسې کالونه چې نه واغې کې بیا دلته یونیورسټۍ کم تعلیمي معیار یا هغوی کم سبجیکټ کې خپل دغه اغستي نمبرې یا د هغې ګریډنګ کړی نو په هغې باندې بیا هغې ته ورپسې سکالرشپ ته ورپسې چل ملوي.
صفغت الله نه مو پوښتلي چې د پاکستان او جاپان په تعلیم کې یې څه فرق محسوس کړی؟
نو ما پاکستان او د جاپان په تعلیمي نظام کې خو بنیادي طور ډېر فرق دی. هلته داسې چې یاره بس مونږ هغه هلته ټایم پاس کوو او ځان خلاصو د هر کار نه دلته بس تاسو نه دلته صحیح کار اخلي دلته توجه ورکول کېږي په تعلیم باندې ډېر بلدار دي. هغه تاته دا احساس درکوي چې یاره ته په خپله دا کار وکړي دا ستا ضرورت دی خپله را روان ژوند دپاره دا ډېر سهم دی. هلته خو بس داسې چې یاره مونږ نورو خلکو ته ګیر چاپېره ګورو چې بس دیم سکول ته ځي زه به په کیم ځم نو هلته دونه احساس د سړي سره نه وي.
په خپل وطن کې تعلیم ترلاسه کوونکي ځوانانو ته نوموړی دا پیغام ورکوي.
پیغام خو دا دی چې تعلیم د دنیا بهر دی کې حاصلول دي. بهر ته پسې مونږ ځو نو هلته بیا محنت کوو نو د هغې نه ښه دا ده چې یاره که د تعلیم مونږ حاصلو نو خپل ملک کې چې محنت وکړو خپل که چا بهر کم کسانو سبق ویلي هغه راشي د خپل تعلیمي نظام داسې کړي چې یاره د بهر دی په شان کړي نو خلکو ته بهر د تلو ضرورت نه وي. خپل نظام به مونږ کړي په خپله باندې نو خلکو له پکار دی چې دا کم محنت چې مونږ بهر کوو نو چې هغه خپل ملک کې هم کوو نو هغه به مونږ لپاره ډېر ښه او زموږ نظام به مستقل توګه باندې بدل شي.
صفغت الله وایي په کار دی چې پاکستان او افغانستان کې هم تعلیمي معیار دومره ښه شي چې بیا پښتانه په تعلیم پسې نورو هیوادونو ته په تللو نه مجبوره کیږي. خو دې لپاره به موجوده ځوان کول ډېر محنت کوي نو راتلونکی نسل به مو د نړۍ سره سیال شي. نوموړی د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې د اقتصادیاتو یعنی اکنامکس تعلیم ترلاسه کوي. په جاپان کې د داخلو په اړه نور حال هم درکو خو دلته خپلو یوه لنډه دمه د مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خپرونه اوري چې پکې به دا وار په جاپان کې د اعلی زده کړو په هکله معلومات درکو. دې لړکی به اوري چې د انټرنیټ په ذریعه په جاپان کې د شپاړسم او پی ایچ ڈی لپاره سکالرشپ یا وظیفه ترلاسه کولی شي. د مشال تر څنګ اوسئ.
که یو ځوان ذهین وي، خواري کولی شي او لوړ مقام ته رسېدل غواړي، نو په نن سبا وخت کې د انټرنیټ د لارې د نړۍ په هر ګوټ کې اعلی تعلیمي ادارو کې داخلېدلی او تعلیم ترلاسه کولی شي. د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې داخلې روانې دي چې د راتلونکي میاشتې تر اخیرې به جاري وي. په یاد یونیورسټۍ کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي ابرار عالم راته د ځان په اړه وویل:
ما جی په جاپان کې د خیردا څلورم کال دی او انډر ګریجویټ کوم جی په اکنامکس کې، دا مې لاس خیرنی ایر دی خیره انشاء الله سږ کال به فارغېږم. ما جی ابتدایي تعلیم د خپل سوات نه کړوال دی، زموږ سکولو دولسم کې جی بیا د ما اف ای سی د اسلامي کالج نه وکړه، او بیا جی ما پی ای سی د ملکن یونیورسټۍ نه وکړه سوات کې، او بیا جی د خیردا جاپان ته ما اپلای وکړه، هغه کې ما ایډمیشن وشو زراغ.
نوموړی وایي د پښتنو ځوانانو لپاره په جاپان کې په وظیفه د تعلیم ترلاسه کولو ډېرې ښې موقع شته.
په جاپان کې یوازې دا یونیورسټي نه ده، په جاپان کې دا سلس یونیورسټيګانې دي، په هغې ټولو کې دا پروګرام دی، ګلوبل 30 د دې نوم دی، او په هغې کې دا هغه شروع شوی دی. ګوګل باندې هم شته دي سکوب آف یونیورسټي جاپان عباره کې، او زه ټولو ته دا خپل پښتنو ورونو ته ټولو ته دا ویل غواړم چې یاره کوشش وکړي چې یاره ځان را وباسه، او دا سبق دې نو دا اپورچونیټي چې کوم درنو دا مزه یې کوي، وخت اسې هلته کې مونږ وخت خراب کړی دی، او دوی د پاره چې کوم بیا اوس نن کمپلسري کړی دی آیلټس پکار دی، انګلیش ولا لک سترونګ پکار دی، هغه باندې خپل فوکس وکړي، او چې دوی اف اف ای سی کړی نو هغه به ورته خپل په اسانه باندې دل کې.
ابرار عالم وایي جاپان کې د داخلي په وخت دا احتیاط پکار دی چې وظیفه خامخا ترلاسه کړی شي، که څوک په خپل خرچا د هیواد کې تعلیم کوي نو هغه ډېر ګران دی.
ټول ته دا وایم چې یاره تاسو اپلای کول اول سکالرشپ ته لپاره اپلای کوئ، که سکالرشپ درته میلاو نه شي نو بیا کوشش وکړئ چې مراجعه وکړئ، ځکه چې دلته کې ډېر ګرانه ګراني ده، او فوډ کوالټیز زیات ګران دي. د هاسټل چې دی جی دوی مونږ لا هاسټل کې اوسېږو، کمره دوی راکړي ده، او دوی ته مونږ خپل پیمنټ کوو، خو مونږ ته سکالرشپ هم میلاو شي.
نوموړی وایي دا وظیفه د جاپان حکومت ورکوي او شرایط یې هم ډېر اسان دي.
د دې لپاره غوځي دوی د لپاره هیڅ کرایټیریا نشته، خو چې فارم دوی څنګه فیل کوي نو بس ډایرکټ دوی ریزن غواړي چې یاره تاسو ولې لکه جاپان ته ولې راځئ، تاسو جاپان ته راځئ او تاسو امریکې ته ولې نه ځئ، لکه جاپان خو د امریکا د دوی دا کوشن کوي کنه. نو دې لپاره خو ورته مونږ ویلو چې یاره مونږ جاپان خوښته، جاپان اکانومي ډېر په ټاپ ته، مونږ ورته دا ویلو، او د سکالرشپ لپاره ورته مونږ دا ویلو چې یاره مونږ لکه اسپورټ کوله په خپله نشو ادونا واسو نارسی، او پلیز که تاسو مونږ له کاندي سکالرشپ راکړئ چې ډېر مهرباني مونږ تاسو ډېر وخت کار گزاریو.
ابرار عالم پاکستان او جاپان کې د تعلیمي نظام د فرق په اړه وایي:
د دلګي دا زمون په پاکستان کې او په جاپان کې د پستوري پاره کې دا لک فرق دی چې الګي چې زمون کومون زمما ټول مرګري ستونو ټول چې کومونه هم بالت کې راځي لګولې، یا دمل په کوټ څخه پنځان پاس کوو. دلګي د جاپان تر اغلم نه تلګي ودا هغه سیستم نشته، په دې معنی وزام پوهه کې په هر څه کې په ځان به بالکل مقصد ته رسې دا رتي مټي او دا پکې نشته. زمونږ او پاره کې مونږ چې په دې معنی مړي روسته یو مونږ پوهیږو نو چې دا څه وایي، او بس لکه رټه ولګوا او په مطلب نه پوهیږو چې په دې کې څه دي. خپل ټول هغه ته دا خواست کوم چې یاره دا سیستم چې کوم دی رتي مټي ما لګوي په دې معنی ځان پوهه کوي او ځان کوم دی نو مقصد ته اوتی ته ورسوي.
نوموړي نمو وپوښتل چې په مغربي هیوادونو کې زده کوونکي د تعلیم تر څنګه په محدوده پیمانه کار روزګار هم کولی شي، په جاپان کې هم دا راز کوم سهولت شته او که څنګه؟
بالکل جی، دلته کې هم دا سټوډنټ الاوډ دی په هفته کې 28 غنټې 28 اورز الاوډ دی چې هر سټوډنټ کولی شي هر یو طالب علم کارونه خوشته دی جی. خو لږ اوله کې به تکلیف چې جاپانی لینګویج به زده کول غواړي چې هغه ته لږ زده شو نو کارونه شته دی جی، او خو ډېر شي دی اوس د دې کسانې دي چې یاره هغوی واپس تلل غواړي نو هغه هم تلی شي، او څوک پاتې کېدل غواړي نو هغه هم پاتې کېدای شي، که جاب ورته میلاو شي، که جاب ورته میلاو نه شي ځان له خپل څه بزنس کولاو کې یا هغې کې هم پاتې کېدای شي. بالکل جی، او شته دی.
ابرار عالم وای په جاپان کې د تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات په اسلام آباد کې د جاپاني سفارتخانې نه هم ترلاسه کیدلی شي، او د هغې لپاره د سفارتخانې په ویب پاڼه ټول معلومات موجود دي. نوموړی د جاپان په وظیفه په دغه هیواد کې اعلی تعلیم کوي او دا نظر لري چې که پښتنو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي نو پکې د نړۍ د هر قام سره سیالي کولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 0020221212 1 2 1 او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.